سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجی دی تاسو مخ خلا ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه ته مو زه فريد سيال د وقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبل اختر کله کو خبرونه په خبرونه پیلو د راپورونو پر بنسټ د خوست ولایت په ځازی میدان ولسوالۍ کې یو ځل بیا د طالب سرتیرو پاکستاني پولیسو ساتو ترمنځ نښته پیل شوې چې لهم روانه ده. د افغانستان کورنۍ رسنیو د راپورونو پر بنسټ نښته نن مازدیګر 4 بجې پیل شوې ده. د سرچینو په خبره په نښته کې له درنو وسلو کار اخیستل شوی دی. تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د نښتې اصلي علت او د نښتې له کبله د وختي مرګشوب لپاره جزئیات نشته. طالبان او پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې د تېر چهارشنبې په ورځ د دواړو خواوو ترمنځ په همدې سیمه کې نښته شوې وه. د خیبر پښتونخوا یو پوځي افسر د نومونو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو نښته د شپې 8 بجې پیل او د سهار 4 بجې پای ته رسېدلې وه. د دې پوځي په خبره نښته د طالب سرتیرو پاکستاني پولیسو ترمنځ په تربلکی سیمه کې د طالبان لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر سر راپورته شوې وه. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا څوم ځل دی چې طالبان له پاکستاني پولیسو سره په سرحدي سیمو کې دا ډول نښتې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ ببل سبا د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا او 500 نوبتي غونډې ته خپل راپور وړاندې کړی. ریچارډ بینټ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د راپور په داسې وخت کې چمتو کوي چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د هغه پر سفر بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت ویاند صاحب الله مجاهد د بینټ راپورونه له مبالغې ډک بللي او ویلي دي چې هغه کوچني مسایل لویوي او همدې امله افغانستان ته په سفر هم بندیز لګېدلی. ښاغلی بینټ تېره اونۍ ترکیه او قطر ته تللی و او هلته یې له یو شمېر افغانانو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې وې. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر ژمنه کړې ده چې جاپان به د افغانستان په 9 ولایتونو کې 115 نمرنی ښوونځي جوړ کړي. لرګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې له طالبانو خبر شو خبر پانه کې طالبانو ویل چې په کابل کې د جاپان سفیر تاکا یوشی کورومایا د جمعې پورز د ریاست الوزراء له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره د کتنې پر مهال دښمنه وکړه. د جاپان د سفیر دښمنې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا ښوونځي په کله او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. او په پاکستان کې روانه اونۍ د پولیو د واکسین عمومي کمپاین پیلېږي. چارواکو د خبرو وروسته تر دې وکړه چې 14 کاله وروسته په پلازمین اسلام آباد کې د پولیو د یو مثبتې پیښې خبر خپور شو. د ماشومان د ګزند د واکسین مسؤول شیر رضا وویل د پولیو د واکسین کمپاین به سر له دوشنبې شروع شي او تر 30 میلیونه ډیر هغه ماشومان ته به د واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو 18 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې په خبرونه کې سره ته مطلب واوریدل شئ. نوی بنسټونو له ملګرو ملتونو وخت دی چې په افغانستان کې د ښځو نجونو بشري حقونو وضعیت ته یو ځل بیا کتنه وکړي. خو افغان میرمنې وایي
دا یو تاریخ پات کی چې ملل متحد کې دومره هیوادونه هم خپل غږ پورته کړي خو حاکمان د دې ځای باندې هیڅ تاثیر نه کړی.
بل پلاو په هغه ولایتونو کې چې ګرمسیر دی نوې تعلیمي کال پیل شوی. افغان نجونې ګیله کوي
که هم حجاب کول او اوسې هم کوو. زمونږ خونځي کې یوازې انجونې زده کړې کوي، استادان هم خزینه دي، نو ولې د خونځیو دروازې زمونږ پر مخ بندې دي؟
لا دې سرویره بر سره په خبرونه کې واوري چې ولې سالځایونو ته د خلکو ورتګ کم شوی او د طالبانو بندیز چې په ښځو باندې دغه تفریح ځایونو ته یې لګولی څومره په دې کار یې اغېز کړی. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نړیواله موضوعات ته هم تم کېږو. نور مسله به هم شته. ملتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د بشري حقوقو مدني ټولنه نوی بنسټونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا تایمي غړو ته په یو پرانستي لیک په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه شورا اندېښنه ښودلې ده. دغه لیک د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي لپاره ماموریت دا دوام او ملاتړ ترڅنګ ژوره تجربه د یوې داسې نړیوال میکانیزم د رامنځته کېدو سپارښتنه شوې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو سواب ویونکي وي. تفصیل حدیث پر دې سنورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی تر راتلونکو دوه ورځو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا و 50مه نوبتي غونډه وشي، د بشري حقونو او مدني ټولنو لسګونو بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دایمي غړو ته په یو پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ بللی دی. د مدني ټولنو او بشري حقونو بنسټونو استازو چې شمېرې نوي او ترسیږي، پرون جمعه د سپتمبر 6مه په یو پرانیستي تفصیلي لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پر دایمي غړو غږ کړی چې په افغانستان کې په سیستماتیک او پراخه کچه د بشري حقونو د نقض د ارزونې لپاره ژر تر ژره یو خپلواک او نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. په لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د دایمي غړو هیوادونو او ناظرو بنسټونو څخه غوښتنه شوې چې په افغانستان کې روان جنسیتي تبعیض د یو جرم په توګه د نړیوالو قوانینو له مخې وڅېړي. وړاندې په دغه سرخلاص لیک کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د موندنو پر بنسټ ویل شوی چې طالبانو د ښځو د فعالیتونو د محدودولو لپاره 250 داسې فرمانونه ورکړي چې د جنسیتي اپارتاید بیلګه کېدای شي. د ښځو او بشري حقونو یو شمېر فعالان د دې اقدام ستاینه کوي، خو په اړه یې ویشلې نظرونه لري. د ښځو او بشري حقونو فعاله خالده تحسین نیوکه کوي چې ملګري ملتونه او په ځانګړي توګه د بشري حقونو شورا د افغان میرمنو پر وړاندې مسؤلانه چلند نه کوي.
اگر واقعا حقوق بشر
د بشري حقونو شورا که غواړي چې کار وکړي او په افغانستان کې د استازو ماموریت تمدید شي، هغوی باید داسې عملی کارونه چې خلک یې احساس کړي وکړي. که دوی رښتیا هم د بشري حقونو لپاره سم کار کولای، نو ولې به اوس په نړۍ کې د بشري حقونو وضعیت داسې و؟ له بده مرغه په دې اړه زما نظر خوشبینانه نه دی.
د ښځو
او بشري حقونو یوې بلې فعالې اوږې امیل بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې څو نوي سازمانونه سره یو ځای شوي دي، تابان چې دا یو تاثیر لري. د افغانستان ښځو پاکله چې دومره هیوادونه دوی اندېښنې ښیي، نو دوی هم باید خپل رول ادا کړي د دې حالت په بهبود کې. د بشري ناورین چې اوس جاري دی په ولسونو باندې افغانستان کې، بلال وتایت د یو نما نماینده چې دلته د ماموریت وغځول شي، دا به ډېر ښه وي، ځکه د دې نظر تر پرتله کېږي د نورو نظر سره. دا یو تاریخ پاتې کېږي چې ملل متحد کې دومره هیوادونه هم خپل غږ پورته کړی، خو حاکمان د دې ځای باندې هیڅ تاثیر یې نه دی کړی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په پرانیستي دغه لیک کې همداشان په افغانستان کې د قومي او مذهبي لږکیو پر وړاندې د تبعیضي چلند سربیره د مدني فعالانو، خبریالانو، هنرمندانو او د تیر جمهوري نظام د نظامیانو پر نیولو او پر وړاندې د ډول ډول شکنجو په اړه هم ژور اندېښنه ښودل شوې. په لیک کې راغلي چې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت دوام او ملاتړ په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د کره ارزونې شونتیا یقیني کوي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د جمعې په ورځ د سپتمبر 6مه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي وو چې دی به د دوشنبه په ورځ مازیګر مهال د بشري حقونو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په دغه سرخلاص لیک کې دا هم ویل شوی چې طالبانو له نړیوالو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي، او په دوامداره توګه د بشري حقونو د نقص په برخه کې خپل سرو غیر قانوني او مخبر زیاتېدونکو محدودیتونو ته دوام ورکړی دی چې له امله یې ورځ تر بلې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن کېږي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د دې لیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې بیا طالب چارواکو د اندېښنې بې ځایه بللي او تل یې دا کړي چې په افغانستان کې د ټولو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه دا چې افغان میرمن او نړیوالو ته د منلو نه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 12 غړو هیوادونو اعلامیه د افغانستان دننه او بهر له هر کلي سره مخ شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست او یو شمېر افغانو میرمنو د دې اقدام هرکلی کړی دی. په دغې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي دي چې د نوي قانون له پلي کولو دې ژر تر ژره لاس واخلي. تفصیل سنکا کرناورو.
روسته لده چه ده ملگرو ملتونو ده امنیت شورا دولس و غلو ده طالبان حکومه ده امر بالمروف و نهیان المنکر وزارت قانون بغبرگون که یه وگر ده اعلامیه خبرکده ده افغانستان ده نو بهر ده اقدام هر کلی شویده. ده افغانستان لپاره ده ملگرو ملتونو سازمان زنگری را پرور کون که ریچارد بنیت ده سپتمبر پشبگمه ده شپینا وقتا پخ پلکس پانه ده اعلامیه ده اوی برخی پا بیخ پراولو سره لده اعلامیه خپل ملاتر خودلی. ده ملگرو ملتونو سازمان که ده افغانستان ده دایمی استاز ولی سرپرست نصیر احمد فایق هم ده سپتمبر پشبگمه پخ پلکس پانه لده اعلامیه څخه ده هر کلی درچنگ لده دولس و غلو هیوادونو مننه کرده. همه حالا د افغانستان د نن یو شمیر میرمنې که څه هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دولس غړو لخوا دا اقدام هیله بښونکی بولي، خو وایي یوازې د اعلامیو خپرول نشي کولی د افغان میرمنو ستونزې حل کړي. یو له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
دا اعلامیه چې دوی خپره کړې ده دا زما په نظر هېڅ بسنه نه کوي، په دې خاطر چې په څو موردو کې دوی دپاره اعلامیه ډېرو مملکتونه خپره شول، اما دوی چندان په کیسه کې نه دي، اما هغه جدي نه نیسي. باید یو جدي اقدام وشي په دې خاطر چې دلته ژوند د نجونو لپاره ډېر تنګ کړی دی، لګنه بیخي ډېرې تنګ کړی دی.
د ښځو د حقونو فعالانې هم ورته نظر لري. له ډلې نسرین حمیدي ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د اعلامیو او غندنو تر څنګ پر طالبانو ډیپلوماتیک، اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي.
هغه نړیوالې ټولنې چې د بشري حقونو د خوندیتوب ادعا کوي باید د اعلامیو تر شا پاتې نه شي او یوازې په اعلامیو او غندنو تکیه ونه کړي، او باید په عملي توګه د ښځو او نجونو د ژوند د ښه والي او د هغوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره په طالبانو فشارونه زیات کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او بریتانیا په ګډون د دولسو هیوادونو په دې ګډه اعلامیه کې چې پرون د سپتمبر په شپږمه خپره شوه پر طالبانو غږ شوی چې په افغانستان کې د هغو نویو قوانینو تطبیق سمدستي وځنډوي چې د ښځو حقونه محدودوي. دوی هغه څه چې په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره سیستماتیک تبعیضي چلند او د ښځو او نجونو ځپل بلل شوي غندلي دي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړي هیوادونه لري، چین، روسیه او الجزایر د اعلامیه کې نه دي شامل شوي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهیان المنکر قانون د اګست په 18مه په څلور فصلونو او 53 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور شو. دا قانون چې تر ډېره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده یې د جدي تطبیق سپارښتنه کړې، تر دې مخکې هم له ګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخامخ شوی.
په تودو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو، خو له هم لشپږم ټولګۍ و د لوړ ټولګیو د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې پاتې دي. دغه زده کوونکي وایي د دوی په سیمو کې څلورم تعلیمي کال پیلېږي خو دوی له تعلیمه بې برخې دي. د دوی په خبره پخوا هم په ښوونځي کې په هیچاب کې تللي، ځانګړي ښوونځي او ښځینه ښوونکي درلودلې او ټولې چارې اسلامي اصولو او افغاني کلتور سره سمې پرمخ تللې، خو بیا هم پرمخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د ننګرهار په ګډون د ختیځو ولایتونو د تودو سیمو ښځینه زده کوونکي وایي د نوي تعلیمي کال پیل کېدو ته یې هیله درلوده چې اوسني واکمن به پر مخ د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي، خو داسې معلومیږي چې څلورم کال به هم بې زده کړو تیر شي. د جلال آباد اوسیدونکي ښکلا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو بیا واکمنېدو پر مهال دالای لیسې په لسم ټولګي کې پر زده کړو بوخته وه. په وینا یې لیسې خپله ودانۍ او ښځینه ښوونکي لري او دوی به هم په پوره حجاب کې ښوونځي ته تللې. داسې څه نه و چې د اسلامي اصولو او افغاني کلتور مخالف وي.
طالبانو چې د کومې ورځې نه ښوونځي بند کړي، موږ له تعلیم بې برخې او کورونو کې ناست یو. موږ هیله درلوده چې د نوي درسي کال پیل کېدو سره به زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي، خو لا هم هغه هیله نه ده پوره شوې. موږ مخکې هم حجاب کولو او اوس یې هم کوو. زموږ ښوونځي کې یوازې انجونې زده کړې کوي، استادان هم ښځینه دي، نو ولې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ بندې دي؟
د کونړ ولایت د یوې ګرمسیری ولسوالۍ د نجونو لیسې زده کوونکي نادی راته وویل
زمونږ په ګرمسیر سیمو کې نوی تعلیمي کال شروع دی، خو بیا هم موږ د تعلیم څخه بې برخې یو. وړې نجونې هلکان چې دي دوی مکتب ته ځي، موږ په دې تمه یو چې سږکال به ښوونځي زموږ پر مخ لاړ شي، خو هغه هیله مو لا پوره نه ده او تر اوسه پته نشته چې څه وخت به زموږ پر مخ ښوونځي دروازې خلاصې شي.
له خونځي او منکرې شب انجونی وای د طالبانو یادو بندیزونو سره تعلیم او تحصیل پورې ټول تړلی امیدونه خاور سره برابر شوې دي. د یو لسم ټولګیز د کوونکې جمیله
زیات په خواري خلکو استلی د ټوله بې ځایه پسین لاو کی دا د خزو تعلیم چي دي دا ډیر اړین دي کچیرته په ټولنه کې خزینه ډاکټر نه یا همدارنګه خزینه خوونکې نه نغه ټولنه پرمختګ نشي کولای ځکه همدا تعلیم دی علم دی چې یو ملک د نورو سره سیال کولای شي. ټوله نړۍ ته پاته ده چې دلته انجونې جدي په حیا پرده حجاب سره ځي خپل تعلیم سرته سی البته د خوځو خون کو د خوانه تدریس کیږي.
په افغانستان کې لشپغم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو د لګیدلو بندیزونو لری کولو لپاره نړیوالو عام افغانانو او خپل د طالبانو د یو شمیر دینی مدرسو عالمانو غوښتنه کړې دي. دغه دینی عالمانو په اسلام کې د نجونو تعلیم او تحصیل لازم ګڼلې ده. د ننګرهار د یوې دینی مدرسې مشر مفتی زیو رحمان
د رفیده په نوم یو بیبي و دا ول ډاکټره ده چې عملیاتونه باندې کوي اوس وینا تعلیم فتنه ده. دا د حضور په وخت کې و نبی رسول الله ویل چې کم صحابي زخمی کیږي رفیده بده دي عملیات کې جراحي عملیات کول هغه وخت حضور په خپل موجود او صحابه مشته علاج خزه کې ټول سیرت نگارانو لیکلې دي چې د دې صحابي ټول علاج رفیده کو یو شی چې ممکنی اسلام نه منکې اسلام خوخی پکې دی اسلام می پکې دی عزت می پکې دی ابروم خوندی نو ولې د دې مخالفت
دا هغه غوښتنه د چی په اړه طالبانو د یو تر هی جوړولو خبره کړي خو د دریو کالو په تیریدو لا هم یاد طرح نه ده چمتو شوی او لا عملې په ملیونونو جونی له تعلیم او تحصیل به برخې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور مطالب هم لرو خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. یو پاکستانی چې په کاناډا کې اوسي تورن شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ یې د امریکا په نیویارک ښار کې یوه حمله پلان کړې وه. د امریکا عدلي وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا کس محمد شاه زیب خان نومیږي چې په شاه زیب مشهور دی. جزئیات په دې راپور کې.
شل کلن محمد شاه زیب خان تورن شوی دی چې د اکتوبر په اوومه یا د اکتوبر په یولسمه د نیویارک په بروکلین کې چې ډېر یهودان پکې ژوند کوي حمله وکړي. د اکتوبر اوم هغه نیټه ده چې کال مخکې حماس وسله والا ډلې چې واشنگتن او اروپایي ټولنه یې د ترګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان ووشل او نشتې 250 تنه یې برمته کړل. د اکتوبر یولسمه بیا د یوم کیپور په نوم د یهودانو یو مذهبي ورځ ده. روټرز څرګندسته کاناډا د پولیسو په وینا خبر ورکوي چې شاه زیب خان د چهارشنبې په ورځ د مونټریال په جنوب کې د کیوبک په آرمز ټاون کې ونیول شو او د سپتمبر په 14مه په دی په مونټریال کې محکمې ته حاضر شي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال مریک ګارلند د جمعې په ورځ په خبره کړې بیان کې وویل چې شاه زیب خان دا نیت درلود چې ډېر یهودان یو ځای ووژني. ښاغلی ګارلند د کاناډا له پولیسو مننه وکړه چې دا ترهګرۍ نیولې ده. د راپورونو له مخې شاه زیب خان د استخباراتو دوه افسرانو ته دا خبره له خولې وتلې وه چې د دې بریټ پلان لري او غواړي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د اسلامي دولت ډلې د ملاتړیو یو څانګه هم جوړ کړي. شاه زیب خان د استخباراتو له غړیو غوښتي وو چې ای آر ډول ټوپک او مهمات ورته چمتو کړي او د بریټ ځایونه مشخص کړي. اسوسییټډ پریس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې شاه زیب خان د پروسه شکل په نومبر کې د اسلامي دولت ډلې ویډیوګانې آنلاین خبرې کړې دي او د دې ډلې ملاتړې په یو لړ پیغامونو کې کړې ده. تر اوسه دا څرګندنه ده چې شاه زیب خان په کاناډا کې مدافع وکیل لري کنه لري او آیا کاناډا به د امریکا متحده ایالاتونو ته د محاکمې لپاره وسپاري کنه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پلازمینې کابل او یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو وایي سره له دې چې سږکال د بیلابیلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي خو بیا هم دوی د اخیستو توان نه لري. د دغې خلکو په خبره وخت نا وخت ماشومان ترې تازه میوې غواړي خو په خبره یې د بد اقتصادي وضعیت له امله د خپلو کورنیو ماشومانو د اړتیاوې نشي پوره کولی. بل خوا یو شمېر میوه پلورونکي هم وایي سره له دې چې تازه میوې سږ کال په بازار کې ګرانې نه دي خو بازارونه یې ساړه دي. بل طرف ډاکټران وایي چې تازه میوې د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي. په خبرې هر انسان ته خوراک په نورمال ډول پونه کې لږ تر لږه دوه یا درې ځلې ضرور دی. تفصیل په راپور کې.
د تازه میوه غوښتنه ماشومان اطمن کوي، ځکه هغوی په ورځني ژوند کې لکه څنګه چې د خوراکي رژیم دی ضرورت لري تازه میوه ته. موږ نشو کولی چې تازه میوه
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د یوې اته کسیز کورنۍ مشر محب شینواری و. محب وایي د بیکاري او بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته میوه دانه نسی ورولی.
سکان د تیر کال پرتله زموږ په شمول زموږ نورو خلکو د تازه میوه ته د لاسرسی نه کېږي. اقتصادي توان د خلکو ضعیفه دی چې له تازه میوه نه برخمن کېږي. د تیر کال کارونو پرتله سکان تازه میوې په کمه کچه اخلو، ځکه د انګورو خالته په بازار کې
محب شینواری وایي وروستۍ ځلې تېره اونۍ کور ته میوه وړي. د کابل ښار اوسیدونکی او د دولس کسیزې کورنۍ سرپرست محمد طاهر هم وایي په کور کې ترې اولادونه او لمسیان د میوو غوښتنه کوي، خو په خبره یې دای او زوی دومره وس نه لري چې د کور د ماشومانو د اړتیا پوره کړي.
کله چې دوستانو سره مخامخ کېږو یو لطف کوي، یو دانه نیم دانه به سره خورو. همدا امکانات نشته چې موږ خپل بچیانو دپاره واخلو کور ته یې راوړو. ماشومان خو هر وخت دغه نارې شورې وهي په دې شی په هغه شی ارزان ارزان چې پیدا کړو بغل مغل چې لږ ذره وهل محل د خواخوا خراب شوي دغه اخلو خپل بچیان ته راوړو.
د ادب خبره اکثرا یې د خوښې وړ ځینو میوو موسم تیر شي، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې خوراک د دوی او کورنیو په زړه ارمان پاتې سي. دا یوازې د محب او طاهر د ژوند او کور کیسه نه ده، بلکې د پلازمېنې کابل او ولایتونو ډیری اوسیدونکي وایي سره له دې چې سږکال د بیلابیلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي، خو بیا هم دوی د پیرلو وس نه لري. میوه پلورونکي وایي سږکال په بې ساري کچه د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د تازه میوو ښه حاصلات ورسېدلي، خو خبره یې چې په سمه نیمایي ورځ کې سل افغانۍ هم کار نه کېږي. د کابل ښار دوو اوسیدونکو او میوه پلورونکو محمد امین او واسي ازادي راډیو ته وویل دوی وایي د بیلګې په توګه د یو من یعنی و کیلو مڼو بیا له 140 تر 180 افغانیو او د یو من انګورو بیا بیا له 80 تر 90 افغانیو پلوري. ډاکټران وایي تازه میوې د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي، او په خبره یې هر انسان په نورمال ډول په اونۍ کې لږ تر لږه دوه یا درې ځلې خوراک ته اړتیا لري. د داخله ناروغیو ډاکټرې سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
د تازه میوه خوراک د انسانانو لپاره خورا مهم دی. تازه میوه کولی شي انسان له بېلابېلو ناروغیو وژغوري، لکه هغه خلک چې درمن لاندې سخت کارونه کوي، د جلوهنې مخنیوی، د جنین یا د مور په بطن کې د ماشوم د سالم جوړښت لپاره. همدارنګه میرمنې د میاشتني عادت پر مهال ډېرې تازه میوې ته اړتیا لري. په هر میوه کې د هغه ځانګړي ویټامینونه او ګټې پرتې دي چې هر انسان باید لږ تر لږه په اونۍ کې دوه یا درې ځلې تازه میوه وخوري.
هره میوه په خپل وخت کې ځانګړي ګټې او د انسان د وجود د اړتیا وړ مدني مواد لکه کلسیم، پوتاشیم، اوسپنه او بیلابیل ویټامینونه لري. روغتیا پالان ټینګار کوي چې انسانان باید په خپل هر غذایي وعده کې 2.5 ګرامه فایبر یا د وجود د اړتیا وړ ویټامینونو اخیستو ته ضرورت لري، چې ډیری دا په بیلابیلو تازه میوو کې ترلاسه کیدلی سي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ډیری خلک وزګاره او اقتصادي ستونزې زیاتې شوي دي، چې ډیری آن د خوړو او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د تیرې مې او را روانې اکتوبر میاشتې ترمنځ د دې کسانو شمیر 2.4 میلیونه اټکل کړای دی. د ډبلیو ایف پی پر راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پر ویبپاڼه خپور سوی راغلی چې په دې موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخامخ وي. په راپور کې ویل شوي چې اوسمهال څه کم 4 میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په دوی کې له 5 کلونو کم عمره 28 لکه ماشومان هم شامل دي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 41 501
تاسې مخه کلازاتې رادیو نورې د دې خبرې خبرونه روستي راپور تر ازو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شمیر کورنۍ وایي په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو لخوا د لګیدلو بندیزونو له امله د کابل ژوبړتن نه دی تللی. دوی لازاتې رادیو سره په خبرو کې وویل چې په تیر نظام کې به د خپلو کورنیو ښځو او ماشومان سره د کابل ژوبړتن تلل او هلته به یې د حیواناتو مرغانو له لیدو خوند اخیسته. طالبانو په افغانستان کې ښځې تفریح پارکونه محلونو ته له ورتګه منې کړي. تفصیل لسنه کاکړ نورو.
دا احمد شاه صفایی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. وایي چې د جمهوری نظام پر مهال له خپلې میرمنې او ماشومانو سره کابل ژوبڼ ته د حیواناتو او الوتونکو لیدو ته تللی و. نوموړی د هغه مهال کیسه کوي.
څنګه د فامیل سره تللی وو ول جالبات نن خپل فامیل سره زما دوستان راغلي وو. باغې سره زه یو ځای شوم. لاړو باغ واشت لکه په جمهوریت کې که هر رقم حیوانات هلته موجود وو.
ډېر ښه فامیل راغلي وو، ښه مرغان پکې وو.
نو موږ ډېر لذت ترې واغستو. نو
خو د غور ولایت اوسیدونکی حمید الله چې په دې وروستیو کې کابل ژوبڼ ته تللی وو، ازادي راډیو ته وویل چې میرمنې ته یې د ننوتو اجازه ورنکړل شوه.
ولې دوی میاشتې وړاندې زه سره د ټول فامیل لاړم کابل ته، او چې کله لاړو باغی واشته نو هلته موږ ته وویل چې تاسو فامیل یعنی زنانه اجازه نه لري داخل ته لاړ شي. نو ما یوازې 2-3 ماشومان سره ونیول او لاړم باغی واشته. چې کله لاړم نو هغه رش او ولولې دا ځل نه وو.
د کابل اوسیدونکي فاطمه محمدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو له امله ژوبڼ ته د تګ جرأت نه کوي.
له بعد مرغه له هغه وخته چې طالبان راغلي ژوبڼ ته نه یم تللي، ځکه ویرېږم چې کومه پېښه رامنځته نه سي. ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه ډېرېږي او موږ ته اجازه نه راکوي. موږ باور هم نسو کولای چې په آرام زړه ژوبڼ ته او تفریحي پارکونو ته ولاړ سو.
باغ بابو یا پارک تفریحي دیگه در کابل وجود داره را بریم به خیال راحت.
خود طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خروالی ویان نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ژوبڼ کې تر 100 ډیر بیلابیل حیوانات شته او ډیر لیدونکي لري.
په فعلاً بیش از 100 نمونه حیوان مختلف کې 100 ګونه مختلف.
اوس مهال د کابل په ژوبڼ کې تر 100 ډیر بیلابیل حیوانات شته او له هر لحاظ د معیاري کېدو پر لور روان دي. په بیلابیلو بڼو خپل لیدونکي لري او د رخصتیو په ورځو کې لیدونکي ډیر زیات وي.
خصوصا در اوقات تعطیلی بازدید کننده بسیار زیاد هسته.
هغه زیاته کړه چې د کابل ژوبڼ د ټکټ بیا 1.5 افغانۍ ده او په بیلابیلو ورځو او مناسبتونو کې له 100 څخه تر 100 زرو پورې لیدونکي لري، خو د عوایدو په اړه یې معلومات ورنه کړل. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دوی د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړو، تفریح، ورزش او کار باندې ډېر محدودیتونه ولګول شول چې یو یې تفریحي ځایونو او پارکونو ته د تللو محدودیت دی. د کابل ژوبڼ په کابل کې یو له سترو او مشهورو تفریحي ځایونو څخه دی. د راپورونو له مخې د کابل ژوبڼ په 1946 لمریز کال کې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه کورنۍ لخوا تاسیس او د ظاهر شاه زوی سردار نادر د دغه ژوبڼ د افتخاري رئیس په توګه وټاکل شو. د کابل ژوبڼ د خپل تاسیس په وخت کې د آسیا تر ټولو لوی او مشهور ژوبڼ و.
دا خبرونه دویمه نیمایی تر ورسیدو. نیمه نړۍ پروگرام درته په دویمه نیمایی کې لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو په دویمه نیمایی کې لنډ خبرونو ته. د راپورونو پر بنسټ د خوست ولایت په ازادي میدان ولسوالۍ کې یو ځل بیا د طالب سرتیرو پاکستاني پولیسو ترمنځ نښته پیل شوې چې لا هم روانه ده. د افغانستان کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ نښته نن مازدیګر 4 بجې پیل شوې ده. د سرچینو په خبره په نښته کې له درنو وسلو کار اخیستل شوی. تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د نښتې د اصلي علت او د نښتې له کبله د وخت مکشوب لپاره جزئیات نشته. طالبانو او پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې د تېرې چهارشنبې په ورځ د دواړو خواوو ترمنځ په همدې سیمه کې نښته شوې وه. د خیبر پختونخوا یو پوځي افسر د نوم نه ښودله په شرط د راډیو ته ویلي وو نښته د شپې 8 بجې پیل او د سهار 4 بجې پای ته رسېدلې وه. د دې پوځي په خبره نښته د طالب سرتیرو پاکستاني پولیسو ترمنځ په سرحدي سیمه کې د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر سر راپورته شوې وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په بل سبا د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا او 500 نوبتي غونډې ته خپل راپور وړاندې کړی. ریچارډ بینټ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د راپور په داسې وخت کې ورکوي چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د هغه په سفر بندیز لګولی. د طالبانو د حکومت وینځویلا مجاهد د بینټ راپورونه له مبالغې ډک بللې او ویلي دي چې هغه کوچني مسایل لویوي او له همدې امله یې افغانستان ته په سفر هم بندیز لګېدلی. ښاغلی بینټ تېره اونۍ ترکیه او قطر ته تللی و او هلته یې له یو شمېر افغانانو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې وې. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر ژمنه کړې چې جاپان به د افغانستان په 9 ولایتونو کې 115 نمرني ښوونځي جوړ کړي. له ارګ څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې طالبانو ویلي دي چې په کابل کې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا د جمعې په ورځ د ریاست الوزرال له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د کتنې پر مهال دا ژمنه وکړه. د جاپان د سفیر د ژمنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا ښوونځي به کله او په کوم ولایتونو کې جوړېږي. او په پاکستان کې روانه اونۍ د پولیو د واکسین عمومي کمپاین پیلېږي. چارواکو دا خبره وروسته تر دې کړې ده چې له 1400 کلونو وروسته په پلازمېنه اسلام آباد کې د پولیو پیښه ثبت شوې ده. دغه واکسین سر له دوشنبې شروع کېږي او ویل شوي دي چې تر 1.5 میلیونه ډېرو هغو ماشومانو ته ورکړل شي چې عمرن له 50 کلونو ښکته دي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو 11 مثبتې پیښې ثبت شوې.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې.
نو یو څوک چې په قفس کې باندې کې د خزو حالت ته رسیدای قفس کې او مرغۍ هم خلک باندې کې یو غږ وځي خو سي غږ هم ویل دي چې غږ مو مورات دی غږ مو باید ونه وځي.
باندې د طالبانو د حکومت یو بل بندیز او له دې عمله د افغان میرمنو اندېښنې. د اسلام دین د طالبانو د دې محدودیتونو په اړه څه وایي؟
دې مسالې کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دی، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایي چې دې آیت د رسول الله نه خپويږي؟ که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیت د اخر نه خپويږي؟
نن امدا موضوع چې روم ملکی هم وکړي قدر منرتونکو د طالبانو د عدلی وزارت څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امر بل معروف او نهی عن منکر قانون تصویب کړی او دا قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي. دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته ورته نور بندیزونه ورباندې لګېدلي دي. افغان میرمنې وایي چې دوی د طالبانو له نظام څخه مخکې هم خپل حجاب مراعت کاوه. د طالبانو فرمانونه د دوی لپاره رواني فشار دی. د زده کړو دروازې ورباندې تړلي دي، کار ته نه پرېږدي. هر ورځ یو نوی قانون پر دوی عملي کوي، داسې قانون چې نه د اسلام دین امر کړی او نه هم له انساني چوکاټ سره برابر دی. د کابل ښار یوه اوسیدونکي چې خپل نوم نه یادوي په دې عقله وایي،
موږ بغیر له طالبان نه طالبان موږ ته ووایو موږ اسلام موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ به حجاب وګرځو. نه مخکې ګرځېدلي یو نه اوس ګرځو او نه مو هم خوښېږي. او پاتې سوی دوی دا بې ځایه نیوکې سي دي چې دوی وایي چې باندې به بې محرمه نه وځې، ته به دکان ته نه ځې، دکاندار سره به نه غږېږي. دا خو امکان نه لري. هرې کورنۍ کې ضروریات دي. اوس یو کورنۍ کې 10 دي، 8 دي، نارینه به یو نفر وي، هغه به ځي باندې حلال رزق ګټلو ته ضرورت شته او که نشته نو دا به ځي باندې. نو دا ښځه ضرورت لري چې خپل اولاد له خاطره به باندې ځي، یو سودا به راوړي، لباس به ورته اخلي. دا به نو ماتلې ناسته به سي محرومې راسي او هغه له لاسه ونیسي او بیا به دا دکان ته بیایي. اول خو دا بالکل غلطه نیوکه ده، ځکه څوک غواړي چې حجاب وکړي هغه به له طالب نه بغیر کوي، او هغه څوک چې حجاب نه غواړي سوي کوي هغه که طالب وي هم هغه به نه کوي. سړی خامخا ځورېږي، خصوصا هغه انسانان چې هغه خپله په حجاب کې ژوند کوي، نه غواړي چې بی حجاب وګرځي. حجاب څه شته وایي؟ موږ پوهېږو په حجاب باندې. دا خو حجاب نه ده، ته سترګې پټې کړه او هر څه پټ کړه، ته بیا څه خبرېږې؟ هغه به د تا په مخ کې په سر باندې هر څه سې هر رقم بورقه ته وایي روا بچي. نو هغه سه لاندې هغه کومه بی حجابي کوي هغه خو به خامخا کوي. هغه کې نیوای سې هغه له منځه وړی سي، هغه منې کوی سي. نو دا دغه رقم خلکو لا بد لارې ته هڅوي، لا غلط تاثیر کوي. او موږ خپله رښتیا هم په روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري، ځکه چې موږ خپله په خپل ښو بد باندې پوهېږو، په دې باندې پوهېږو چې آیا حجاب څونه لازمه ده او څونه نه ده لازمه. دا صحیح خبرې نه دي، ډېر غیر منطقي خبرې دي فلحال سره روانې.
اغلی اسما کاکر چې د واتساپ په بیلابیلو ګروپونو کې د افغان ښځو له ستونزو څخه خبرېږي وایي، افغان میرمنې په قفس کې له بندي مرغۍ څخه هم سخت شرایط تیروي، ځکه مرغۍ خو خپل غږ پورته کولی شي، مګر پر ښځو یې اوس په لوړ غږ غږېدل هم بند کړی.
نو یو څوک چې په قفس کې بندي کې د ښځو حالت دغسې دی، قفس کې یو مرغۍ هم خلک بندي کې یو غږ یې وځي، اوس یې غږ هم ویلي دي چې غږ مو عورت دی، غږ مو باید ونه وځي. حالت د ښځو په مجموع کې ډېر خراب دی په افغانستان کې. ټولو محدودیتونو تر څنګ چې لکه د کار محدودیتونه، بیا بندیزونه په کار لګول سوي دي، په درسونو لګول سوي دي، اوس په غږ د دوی بندیز وکړی. او بل دا دوی وایي چې دا مخ مو باید پټ وي، باید همیشه یو تکه یا ماسک تاسو واچوئ. خو دا هم هغو دوی ته سخته ده، ځکه چې ځینې خلک، ځینې ښځې تکلیف لري، ځینې خلک سالندي لري، نو هغو دوی څنګه وکړي؟ دوی مخ چې همیشه پټ وي دا خو دوی ته یوه لویه ستونزه جوړوي، لوی صحي مشکل جوړوي په تېره په دې ګرمیو کې.
د ښځو د حقونو فعاله سریا جبارخیل وایي چې ای کاش د طالبان حکومت له خپل هر فرمان سره د قرآن شریف یو آیت هم راوړلی، خو دا کار ځکه نشي کولی چې د دوی امرونه له اسلام سره برابر نه دي. نوموړی د طالبانو د نظام د نوي بندیز په اړه چې پر ښځو لګولی وایي،
په رښتیا چې ما واورېدل چې دا بل فرمان رئیس سره ده چې دا ښځې باید مطلق مخې باید پټي، که نه د پخوا پخوان لایک چادري او باغوندي یا چې دا بېخي چې نقاب هم استعمال کړو زموږ سترګې ښکاري. خو طالبان یو شی ته باید پام ونیسي، که نه چې موږ الحمدلله ټول افغانستان د اول نه تر اخره پورې یو اسلامي مملکت ده او ټول خلک مسلمانان دي، او هغوی پوهېږي په خپله چې څه رقم د خپل اسلام مختوی سي او خپل حجاب سره قام کوي یا په هر شکل چې غوښتلې ده تر هوسه پورې د خپل افغانیت او اسلامیت نه کار اخیستې ده او خپل ژوند یې مخته وړلې ده. که نه هغې له خاطره چې اوس طالبان چې امر وکړي چې دا مثلا دا درې کالو کې د طالبانو د یو بل امر او فرمان د صادرېدو په تمه و. هغه دا چې د نجونو لپاره مکتبونه باید خلاص کړي، پوهنتونونه دروازې باید خلاص شي. مونږ هر ورځ په دې غم یو چې درې نسله زمونږ په حساب پس پاتې شو، درې نسله د افغان ښځې پس پاتې شوې ده د ټولو ټولنیزو کارونو څخه. ای کاش داسې و چې دا پوهنتونونه خلاص شي، کارونه ورته خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، بیا که چادري باندې ملاړ شي خیر ده. خو بر نه هغه چې بیا نور یو بندیز هم دوی باندې راولي چې مخونه پټ کړي، کنه دا به یو د ښځو لپاره د برداشت وړ به نه وي. حتمان به دوی یو عکس العمل ښیي د افغان ښځې، او کېدی شي چې جامعه بین المللي او ټول رسنیوز دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق دوی باندې یو ظلم او فشار دی. نو بله خبره دا ده چې کېدی شي چې ځینې زموږ خویندې او میندې اوس چې دي، که نه مریضیګانې ډېر شوي دي، اسما ډېر شوي دي، نفس تنګي ډېر شوي دي، داسې حالات افغانستان کې ډېر شوي دي چې اوله زه په خپله تاسو ته مثال ورکوم، که زما د ټول کرونا کې ما خپله د ماسک مې ډېر په سختي مې استفاده کړې ده، هغه هم چې هېڅ بیرون نه وم وتلې، په دې چې ما یو دقیقه ماسک اچول زما نفس قیدېدل، هغې له خاطره ډېر مې کوشش کول چې بیرون لاړ نه شم او دا ماسک یوز نه کړم، که نه استفاده نه کوم دا ماسک. هغې له خاطره زه پوهېږم د خویندو او د میندو له درد څخه، د مریضي څخه، کېدی شي چې ځینې ډېرې زیات کسان زموږ خویندې دا مرض ولري چې نه شي کولی خپل مخ پټ کړي، که نه او دا مخ پټول چې دا کنه دا یوازې یوازې د امارات اسلامي فرمانونه دي چې دا مخ پټ کړي، که نه دا زیاتی ده چې زمونږ خویندو سره کېږي او دې فرمان سره. هغې له خاطره باید مونږ کوشش وکړو چې طالبانو ته خپل پیغام ورسوو چې د خپل فرمانونو کې لږ غور وکړي، که نه یو حالت رانه وړي چې زمونږ ټول خلک د اسلام په ضد شي، که نه او اسلام کې هېڅ بدی نشته، څه شی چې مونږ کوو که نه د خلک چې کوي مسلمانانو کې بس هر رقم مفکوره ده، هر رقم تفکر ده، او هر شی چې په زړه کې او صلاحیت چې ولري د خپل فرمانونه صادروي.
بله، په افغان مېرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي، دوی کار ته نسي تلای، درس ته نسی تلای، بیرون نسی تلای، اوس بل فرمان چې اتا په لوړ غږ به خبرې نه کوي، څومره دوی ته سخت تمامېدلی سي، څومره دوی نا امیده کیږي.
دا خو درې کاله دا ټول خلک چې تاسو وګورئ زموږ خویندې او میندې چې افغانستان کې دي، او هغه خویندې میندې چې دلته راځي، که نه مونږ او تاسو ګورو د غربي ممالکونو کې چې راځي، زه خو همیشه هغوی سره په تماس یم، هغوی بیچارهګان ټول ډپریشن کې دي، که نه همدا اوس ټول ډپریشن کې دي. اوس چې د افغانستان هم کله کله چې د چا سره خبرې کوم، هم د جنکیانو سره او د ښځو سره چې خبرې کوم، ټول بیچارهګان د خپل د تحصیل د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، د تعلیم د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، کور کې چې پاتې دي او کارونه چې نشته، هغوی همیشه شکایت لري د دغې شیانو نه، که نه د پیسو د لوږې نه شکایت لري، د بیکاري نه شکایت لري. په دې چې دوی وکولی شي چې د دوی غمونه او د دوی مشکلات لږ کم کړي، که نه هغوی ته بیا هم یو بل فشار راولي چې په جګ آواز مه غږېږي در، نو بیخي او هغه د آواز هم د محرم شو، که نه دا نو شاید یو کال پس د زمونږ جنکیان ټول به د یو سخت ډپریس او د اتامنټل عصبي ناروغیګانو کې به مبتلا شي او ټول افغانستان به خاموش شي. نو دی غواړي چې یو خاموش شهر، یو خاموش ښار د افغانستان نه جوړ کړي. په دې چې افغانستان چې ده یو پنځوس نه وي شپېته فیصده یې ښځې دي، که نه هغوی دا صدا دا واز چې په حساب خاموش شي، که نه بس افغانستان خاموش کېږي.
بله، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو نظام ولې داسې کوي؟ د ټولنې په یو قشر باندې تقریبا نیمایي وګړي همدا مېرمنې تشکیلوي، دوی ولې ورځ تر بلې دوی دومره تر فشار لاندې راولي؟ سره له دې چې مخکې لدې چې طالبان بیا واک ته ورسېږي، اکثره کسانو دا خبرې کولې چې طالبان هغه طالبان نه دي، طالبان بدل شوي دي. اوس دوی ولې داسې کوي؟
طالبان هماغه طالبان دي طالبان کېدای شي چې لږ دا مدرن شوي به یې په دې چې دا شل کاله نور هم افغانستان کې د ټکنالوژي په حساب نور هم هغه شو کنه. خو دوی هغه خبرې چې کوي ټول ضد ناقیص ده کنه. هغوی خو وایي چې دا د میډیا د فیسبوک نه وایي تاسو کار مه اخلئ ښځو ته ښځو ته که ټولو ته وایي که نه تلویزیون نه ګوري تلویزیونونه بند دي او دا او دوی به نه پوهېږي چې د دې غږ تمامه ورځ د فیسبوک وک نه جګیږي او د دې فرمانونه د تلویزیون د لارې نه خلکو ته راځي کنه. خو دوی زړه ناقص خبرې ډېر لري چې اپار یا وی چې څوک فکر وکړي دا کېدای شي چې یو کتاب هم ډک شي د دې نه. هغه له خاطر اوس چې دوی دا تغییر کړی نه دی هغه طالبان دي. خو دوی غوښتل چې رو 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 هغه ځل چې راغلي وو دوی په خبره چې دوی نه پوهېدل د فتنې شروع کړل همدا چې د نن وته په حساب ټکول شروع کړو د ښځو باندې فشارونه راوړل د نارینه لپاره فشارونه راوړل. خو اوس دوی پیش چې راځه دا ځلې لږ ورو ورو بس خپل پلانونه تطبیقوو خو خلک پوهېږي نه چې مونږ څه شی کوو. هغې له خاطره بس دا درې کالو کې د یاره ورځ قویدات نازل کړ قویدات نازل کړ بس تر حدې یاده چې نن زمونږ غږ هم اوس غواړي چې خاموش کې.
که یو بل اړخ ته فکر وکړو په ښځو باندې دومره ډېر قویدات راوستل دوی په خپل ځان باندې شک لري خپل قانونه نشي اداره کولای او که رښتیا د اسلام لپاره داسې کار نه کوي.
خو دوی چې وایي چې د بیخي ښځه او نوزي همدا علت یې د په خپل ځان باندې دوی البته اعتبار نه لري یا خپل ځان دوی نشي کنټرولولی دې له خاطره که نه. خو ښځې چې دي همیشه زموږ په جامه کې وتلې دي مکتب یې ویلې دي او پوهنتونونو ته تللي دي هېڅ وخت هم داسې والاتی ور باندې راغلی نه دي چې څوک ورته وایي. اته پانتون کې 200-300 کسان یو صرف کې ناستو کنه مونږ فکر نه کول ما غالکان هم فکر نه کول چې دلته جنکیان ناست دي که الکان ناست دي او مونږ هم همداسې. اوس چې دوی دي دوی اتمن په ځان باندې باور نه لري دوی هغې له خاطره اته وایي چې اواز د ښځې هم مونږ وایي تاریکوي د ښځې د بوټانو وایي هغه هم مونږ تاریکوو. دا شیان خو سمه ناسم مطالعه لرو د حدیثو نه د اسلام نه هیڅ شی او ځای کې دا شیان راغلي نه دي چې دوی وایي کنه. بس مونږ نه پوهیږو چې مونږ د الله تعالی اسلام قبول کړو یا د دې طالبانو قبول کړو. په دې چې خپل محمد صلی الله علیه وسلم دین چې مونږ ته راوړل وایي دا دین د وسط دین ده کنه. او خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو عادل پیغمبر وو چې نه افراط یې منل او نه تفریط یې منل. مونږ د 1400 کاله مخ لار شو کنه هغه وخت کې داسې یو حالت نه و په اسلام کې. هماغه د عربو د جاهلیت په وخت کې هم داسې حالت نه و چې ښځې ته دونه قویدات راوړي کنه. کاش که د هر فرمان سره یو یو آیات قرآن هم چې دوی راوستي وي الله بس خلکو ته چې وښیي کنه چې دا آیات ده مونږ دې له خاطره تاسو ته دا فرمان صادروو. بیا افغانستان خلک مسلمانان دي ښځې مسلمانان دي بیا اوري کنه. او که دوی د خپل سر نه بس یو فرمان صادروي یو شی چې په قرآن کې نه په اسلام کې نه په سنت کې نه او دوی خلکو باندې په زور او فشار غواړي چې تطبیق کړي دا خود نه ورځ په ورځ خلکو د دوی په مقابل کې کېدای شي ودریږي او دا نظام به خوښ نه کی او د اسلام نه لږ خلک لرې لاړ شي.
دینی عالمان چې په رښتیا د اسلام د دین په اړه معلومات لري د طالبانو د حکومت بندیزونه چې پر ښځو لګولي په سختو ټکو غندي. د موضوع د لا روښانه کولو لپاره مولا قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي مرکه کړې چې په ګډه سره وګورو.
د اسلام مبارک دین د هر څه لپاره خپل یو چوکاټ لري او د هر څه لپاره خپل احکام لري. دا چې موږ د حجاب په باره کې خبره کوو زه به د حجاب د مېرمنو په اړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعلی او قولی سنت تفصیل بیان کوم. اول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل وطاق کې ناستو چې اسماء بنت ابي بکر راغله. اسماء بنت ابي بکر په دې وخت کې پیغله شوې و ځوانه شوې و کله چې پیغمبر پاک ته راغله نو چې کله پیغمبر پاک هغه طرف لوکتل فاعرض عنها نو بیرته د مقدس سترګې بیرته واړولې. نو په دې خاطر چې فعليها ثياب
حجاب رقاق دا اغی دا لباس سو دا دیر نریو دیر نازک لباس ولکه مو باج وخت کو توجه شو کنه نو دی وخت نبی کریم صلی الله علیه و سلم اسماء بنت ابي بکر لوی له چی کله چی جلی د بلوغ درجه ته ورسیږي نو دنه مناسبه نه ده لن یصلح منها ان یرا منها یعنی پکار نه ده چې دا اغی اندام ښکار شي الا او وی ول چی پکار نه ده چې دا اغه وجود ښکار شي مگر مخ لاسونه او قدمونه نو معنا دا چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم دلته اسماء بنت ابي بکر له درس ورکړه چې تک بهر وځي کته چا سره مخامخ کیږي نو نور لباس واغونده فقط مخ دي ښکاری باک نه کوي که لاسونه دي ښکاری باک نه کوي که قدمین دي ښکاری باک نه کوي نو دلته دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی موږ سره او دغه سنت کې د دین کې غلو ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یاکم والغلو تاسو وي ځانونه وساتئ د غلو نه په تشو غلو کې په دین کې تاسو غلو م کوي افراطیت م کوي په دین کې ولی فان من کان قات من کان قبلکم تاسو نه د مخ کې چې څوک موجود په امتونو کې هغه چا هلاک هلاک شو هغه په څه وجبانی په خپل دین کې غلو کوله نو اوس که په دې مسالې کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی لاسونه په حجاب کې نه دی قدم په حجاب کې نه دی او ته وایي چې دی آیا ته د رسول الله نه خپويږي که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیا ته د هغه نه خپويږي که اوس موږ چېرته دغه سی وایو چې اوس فتنه ډېره ده آیا الله رب العزت په ده باندې نه پوهېدو چې په وخت کې به بیروبار جوړېږي په وخت کې به سیستمات راوځي په وخت کې به مثال له خبرې دغه الکترونیک به مخکې ځینو الله پاک به پیغمبر له ویلی وی چې که نه چېرته داسې حالات راغله او داسې مملکتونه راغله او ټولنې مخې ته راغلي بیا د هغې وخت کې مخ هم پټ کړي نو چون دلته دا خبرې نشته دی په دین کې غلو نشته دی دین موږ ته واضح دی او د پیغمبر پاک سیرت فعلي قولي تقریري ټول سنت د موږ سره په دې برخه کې موجود دی او ډېره په بخنې سره یو خبره بل اضافه کوم په اوسني وصر کې د محدثینو استاذ شیخ ناصر الدین الباني رحمه الله هغه هم ویلی چې زه دغه حدیث ته ترجیح ورکوم دا حدیث صحیح دی او زما مذهب هم دا دی چې ښځې مخ لاسونه او قدمین چې دي دا په عورت او په حجاب کې نه راځي
راځو د طالبانو د حکومت د روسي فرمان ته چې پکې ویلي دي چې د ښځو ټول مخ د پټي د ښځې غږ د نه اورېدل کېږي څومره بیا افغان ښځې په تکلیف کړې له رواني اړخه یې دوی وځپلې وی ځورولې
حکم د پاسه حکم حکم د پاسه حکم یعنی دا مطلب صرف د شرم د پاسه شرم د شرم د پاسه شرم څنګه دو د پیغمبر پاک په حکم کې دو احکام نور رو بس یعنی دین خو واضح دی قران احادیث اجماع او قیاس د علما واضح دی دو پکې څنګه داسې خبره رو بس فکر کوم چې هغه قول ما مولیدو او دو داسې تشریح ورکوي چې امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب کې مخ حجاب نه دی خو اوس د فتنې د مخنیوي په خاطر باندې موږ دا کار کوو یعنی ته د رسول الله نه مخکې رواني ته د امام ابو حنیفه رحمه الله نه مخکې رواني ته د نور ائمه نه مخکې رواني شیخ البانی رحمه الله نه ته مخکې رواني یعنی دلته فقط یوازینی علت یوازینی هدف دا دی چې د خپل بادار خوشحالول د خپل بادار ته د اغو احکام ورکول د هغه د تطبیق پروسه روانه ده او ضمناً د افغانستان دغه بغیرته او دغه باشهامته قشر چې زنانه دي د دو په معنوي شکل سره د دو ختمول او دو د ټولنې کې حذف کول او وسره څنګه کې بیرته یو بی سواده او یو بی کفایته ځوان نسل روزل او لویول دي
دوی دومره قیدات په میرمنو باندې راولي آیا په ځان باندې باور نه لري د فتنه له ما نه سره وهي ته دغه مملکت حاکم ووس خو ته فتنې له منځه یې سه ته میرمنو باندې ولې قیدات راولي
اصلا دغه خبره زه ساش منم اصلا فتنه نشته دی دوی تشه د منځه ویسي زه تقریبا زه خپله من حیث یو عالم دین چې په اسلامي علومو کې تخصص لرم خو د حقيقي اسلام نه خبرې ما په حقيقي معنا سره علوم ویلي دي حدیث مې ویلي دي قران مې ویلي دي اجماع د علماو نه خبرې قیاس باندې پوهیږم زه ډیرو اسلامي مملکتونو ته تلم غونډي مملکتونو ته تلم خلیج ملکونو ته تلم یعنی ته یقین تاسو وکړئ چې زه خپل ملت ته دا وایم چې په کوم طریقې سره او په کوم مراعات کولو د حجاب سره چې د افغان خويندو تعلیمي سیستمونو او د افغان خويندو تعلیمي هغه بلډینګونه چې په کوم ترتیب باندې روانو د دوه کوم راتګو د دوه کوم لباس او په کوم حجاب شکل سره دولتله زه په چیلنج سره وایم چې په یو مملکت کې نشته د اسلامي مملکتونو یوازینی لوی مرکز چې دی چې د اسلامي مملکتونو ټول ورته رجوع کیږي هغه سعودي عربستان دی دا موږ تاسو ومنو ما په سعودي عربستان کې نه کاله د اسلامي علومو په تخصص په برخه کې الته ذکر چې ما تخصص کولو زه هغه نه چیلنج ورکوم چې د افغانستان غونډي سیستم د دوه مال الته ښکاره کې په مدینه منوره کې او په مکه مکرمه کې چې دا د مسلمانانو مقدس خارونه دي چې د یو خاص عقیده لري کده غسه سیستم چې د افغانستان غیرتی زنانه ولتلی الته موجود زم به د دوه خبره منم دوه بو چې بالکل صحیح ده خو اصلا نشته دی اصلا نه فتنه و نه فتنه شته دی او موږ تاسو په هیڅ کله په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت نشو کولای دا د دین تقاضا هم ده چې موږ نشو کولای په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت توکي خو اصلا یو خبره بل کوم چې د دوه زړونو کې فتنه موجوده ده د دوه په ذات کې فتنه موجوده ده د دوه په شان کې فتنه موجوده ده غوړې دوه د دین نه خبره دي کله اوس مثال دوه مخ کې ویل چې د امام حنیفه مذهب کې غیبانه جنازه نشته دی موږ ځکه د ګلمن جنازه نه کوو نن وای چې د امام حنیفه مذهب کې د مخ پټول نشته خو موږ منګه کو د فتنې لپاره الته امام ابو حنیفه منی دلته امام ابو حنیفه نه منی خو دلته نه ده دا دین د ځان د پاره د خپل شهوت په خاطر د خپل ګټو په خاطر د خپل تجارت په خاطر استعمالیږي نه دا چې دین ته د دین په نظر وکتل شي او دین ته د یو مسؤلیت او د یو وجیبې په نظر وکتل شي
بله دوی یو ځینې فرمانونه واځ کړل بندیزونه په میرمنو باندې په ځوانانو باندې په ټولو باندې دا بندیزونه راوستل اوس بیا هغه بندیزونه نورم تقویه کوي چې یو بل خبرې دام کړی دا چې لدی وروسته دی شب یلدا او نوروز او سمنک دغه مراسمو کې نبل منزل کیږي میرمنې د نسره راټولېږي په دې خبرې وکړي دا خو یو څه دی چې د تفریح لپاره د وخت تیرېدل لپاره د میرمنې ټولېدلې د مراسم نیول کېدل دوی هغه مسلم پرېږدي
زه به دې کې دومره وایم چې موږ هر مملکت هر ټولنه چې چرته انسانیت ژوند کوي هغه دوه حالات لري یو خپل اسلامي مقدسات دي یو فرهنګي ارزښتونه دي افغانستان هم د دینه بمبران نه دی بلکې افغانستان د نور مملکتونو په څیر د نور انسانیت په څیر باندې هم اسلامي دغه لري هم فرهنګي موږ هیڅ کله فرهنګي د اسلامي چارو سره یو ځای کولای نه شو په فرهنګي کې اسلامي باندې حکم شو کولای نو په دې خاطر باندې چې دغه کوم ورځ چې دي دغه موږ عناناتو کې دي د زمنګ فرهنګ دي د زمنګ کلچر دي د زمنګ یو لند اصطلاح باندې یو ساتيره یو سبب کې زمنګ د افغانستان د محروم او مظلوم ولس لپاره نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرهنګ کې وزتا ست وایما نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه لوبي کولی د وخت لوبي چې ارته موجود وي لوبي کولی نو بي بي عائشه ته ویل چې آیا ته نه غواړې چې ته دغه لوبي سلو کې غواړې چې ولنه یا رسول الله زغواړم چې وي ګورم زغواړم چې دا سلو کوم نو هغه عائشه به فرمای چې زراغلمه د پیغمبر پاک د اوګي مبارک سره می لغه مخ ته د کې خودو د ازما مخ د پیغمبر پاک د مخ مبارک سره ولګیدو ما دا سیل کول و ما نه دري ور رسول الله ویل چې یا عائشه بس نه دی و ما له چې نه یا رسول الله ګورم و بیرته ول چې عائشه بس نه دی سیل خو دې رو کول یا رسول الله زی ګورم نو کچرته لوبي چرته ساتيري په اسلام کې نارواوي آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه سیل وکا آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه صحابه وګوره آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې تراشه چې د هغه شان د هغه جاه اغه جلا به ام المؤمنین عائشه ته وچ تراش سلوکا نو معنا دا چې اسلام بیل شه دی فرهنګ بیل شه دی اغه فرهنګ چې اغه په مطلق ډول سره د اسلام مخالف سیده مسلمانانو زمنګ فرهنګ هیڅ کله د اسلام مخالف نه دی نو ماته دا ویلو چې دوه ګره زمنګ دوه حالات دوه منځ وړي زمنګ تعلیمی او تحصیلی بنیادونه دوه ختم کړو وس دوه دام راغسته چې زمنګ فرهنګي ارزښتونه ویسي یو ټولنه یو مملکت چې نه د تحصیل او د تعلیم په وړاندې باندې حرکت ولري او نه فرهنګي حرکتونه ولري دا ټولنه یتیمه ده دا ټولنه بی بنیاد ده دا ټولنه هیڅ کله د سعادت او د رفاه په لور باندې نشیتله بلکې دا ټولنه بس د جنازه کیږي دا نور دفن کیږي د سیو ټولنه
که څه هم په تیر وخت پرونو کې مونږ میرمنو ته د مرکه په اخر کې ځینې خبرې درلودلې نن به تورته وایو چې یو بل بندیز په دې باندې وځه سوای ده مرکه په څه باندې ختمه کو افغان میرمنو ته په افغانستان کې دغه سخت شپې ورځې تیروي څه ویل به ورته ولرو
دومره ورته وایو چې موږ د افغانستان نارینه موږ د افغانستان علما او موږ د افغانستان ټول با قلمه او با سواده خلک دوته هم ملامت او هم خجالت یو موږ خپل د ژوند د خپل اولادونو د تعلیم او د تربیه په برخه کې مصروف یو خوشاله چې ما اولاد تعلیم کوي د افغانستان مظلومه خور رانه پاتې ده د افغانستان بیچاره لور رانه پاتې ده دا هم ملامت یو هم خجالت یو او د باندې د افغانستان ټول هغه وګړي چې په قلم پویږي او په الف با باندې پویږي دغه ملامت او دا خجالت دی اومني او د افغان د غیرتی ولست بم دومره وایم چې موږ ستاسو په دغه لوی غم کې په دغه لوی درد کې ځان د سره شریک غنو ځان د سره شریک غنو او الله له رجوع وکي او الله نه دا وغوړي چې د دس یو حاکم نظام چې الله د تانه نو ویریږي الله دې موږ ونه خلاص کی ځکه چې دا د الله نه نو ویریږي دوی کله چې انسان د الله نه نو ویریږي دا هغه چانه ویریږي نو فقط د سره په غم شریکي کې ځان شریک غنم او دوته ملامت یو دوته خجالت یو او د افغانستان ټول خلکو باندې مغ کوم چې کومور هیڅ نشي کولای هیڅ نشي کولای دغه مبارزې له دوام ورکه په شریک سره د غږ بدرګه کوي چې د افغانستان د مظلوم او محروم او بیچاره خويندونه موږ معذرت غواړو موږ ملامت موږ خجالت بس
bale ډیر ډیر مننه
به عزت اوسېږي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوند را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوند حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
سره که خوشاله ده سر و دونه دی نن پده